السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لاندې برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 130% زیات شوی. د تروریزم د نړیوال انډکس د راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیښې رانغاړي، په تیرو 4 کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي حملو او په هغو کې د مړینو شمیر په ترتیب سره له 15 څخه تر 85% پورې کم شوی. خو په راپور کې راغلي چې له دې سره سره افغانستان لا هم د څلورم پرله پسې کار لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پې تورن دي، ځکه طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د تروریزم د نړیوال انډکس په راپورونو کې نه دي شامل. راپور افغانستان او پاکستان د هغو 10 هیوادونو په ډله کې شمیرلی چې په 2022 کال کې د تروریزم له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي. د دې راپور له مخې تیر کال په پاکستان کې د تروریستي حملو شمیر 643 ته ورسېده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري او د بشري حقونو وضعیت او د ترهګرو ډلو زیاتېدونکی ګواښ د اندېښنې وړ بللی. توماس نیکلاسن پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید باوري پراخ ملي ډیالوګ ترسره شي، تر څو قانوني نظم او داسې پراخ سیاسي سیستم رامنځته شي چې د خلکو استازیتوب وکړی شي. نیکلاسن همداراز ویلي دې ته په پام سره چې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بند دی یا یې فعالیت درول شوی او لږ خبریالان او ډیپلوماتان له دې هیواد راپور نه ورکوي، نو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي یوناما او د نورو ادارو لخوا د بشري حقونو پر وضعیت څارنه ډیره مهمه ده. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین جکپوړي پوځي قومندانان ټول په یوه خوله د اوکراین د ختیځ د هغې برخې دفاع ته چمتو دي چې کلابند بخمود ښار هم پکې شامل دی. ښاغلی زلنسکی په خپل بیګانۍ ویډیویي وینا کې وویل د پوځي قومندې په پرونۍ غونډه کې اصلي تمرکز پر بخمود ښار و. هغه زیاته کړه چې د پوځي قومندانانو واضح دریځ دا و چې د ختیځ جبهه به پیاوړي کوي او د هغه په وینا اشغالګر به تر وسې وسې ځپي. روسیې پرون د اوکراین پر کراماتورسک ښار د توغندي خونړی برید وکړ او اوکراینی او روسي ځواکونه پر بخمود ښار د ولکې د ټینګولو لپاره په درنو جګړو کې ښکېل شول. د پولند صدر اعظم وایي چې حکومت ښایي په نږدې راتلونکي کې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال جوړې میګ 9 ډوله جنګي جټ الوتکې اوکراین ته وسپاري. ماتیوس موراویتسکی پرون وویل ورسا ښایي په راتلونکو 4 یا 6 اونیو کې د الوتکې اوکراین ته ورکړي، خو هغه دا ونه ویل چې آیا په دې برخه کې کوم نړیوال ائتلاف هم شته چې ملګرتیا وکړي. پولندي مشرانو 13 اونۍ وویل چې اوکراین ته د جنگي جټ الوتکو سپارل به یوازې د یو پراخ نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې ترسره شي. سلوواکیا هم اوکراین ته د میک 9 جټ الوتکو سپارلو ته چمتووالی ښودلی او د ناټو د دوه غړو له نورو هیوادونو هم غوښتي دي چې دا کار وکړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې نن دوهمه 50 اووریزه لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به په ابوظبي کې د افغانستان پر وخت په 9:30 سره مخامخ شي. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د دوشنبه په ورځ په خپله تیره لوبه کې بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه،
زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، ځینو لویدیځو چارواکو او د ملګرو ملتونو ادارو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې. د ملګرو ملتونو ادارو هم ویل دي چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره بشري وضعیت نور هم خرابېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په افغانستان کې بشري او د بشري حقوقو وضعیت او د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښ د اندېښنې وړ وباله. هغه پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې سولې او ثبات د اړتیا لري چې باوري پراخ ملي ډایلوګ تر سره شي ترڅو قانوني نظم او داسې یو پراخ سیاسي نظام رامنځته شي چې د خلکو استازیتوب وکړي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یونیسیار پرون سه شنبه په خپل یو اعلامیه کې ویلي، افغانستان د نړۍ په سطح له لوی او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د دې ادارې د شمیرو لمخې دا مهال 28 میلیونه او 3 لک کسان چې د افغانستان د نفوس 2% برخه کېږي بشري او د خوندیتوب مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې وچا پرون په یو ټویټ کې ویلي، په 2019 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 6 میلیونه او 3 لک وو، خو سږ کال دا شمیر 28 میلیونه او 3 لک کسانو ته رسیدي. د وچا په وینا 6 میلیونه کسان له قحطۍ یو ګام فاصله لري. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسی ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافع ډلو په دې هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د شوزو او انجونو د حقوقو د لا خرابېدو په اړه اندېښنه شولې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې هیواد د ټولو وګړو د اساسي حقوقو درناوی وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاندي نبیلې مزرالی ازادي راډیو ته ویل دوی د افغانستان وضعیت له نږدې څاري.
Our message is clear.
زموږ پیغام څرګند دی، طالبان باید بشري حقونو او د ټولو افغان وګړو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. موږ به تر خپل وسه ستاسو د افغان مېرمنو د حقونو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د خلکو اړتیاوې ورسته لیغې لا زیاتې شوې چې طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه.
په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي، پر روان میلادي کال کې د افغانستان په 50 ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د 613 میلیون امریکایي ډالرو مرستې طرحې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړې. د دې طرحې جزئیات د سه شنبې په ورځ د دې کمشنری ویاندې په ژنیو کې له رسنیو سره شریک کړل. د هم په دې اړه نور تفصیل.
په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال ملګرو ملتونو تمه لري چې اوړه شرایطو کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل، تر اوسه نړیوالو سازمانونو له دوی سره مرسته نه ده کړې. مینه چې د دریو ماشومانو مور ده او درې میاشتې د مخه له افغانستان څخه ایران ته کډواله شوې وای، په ایران کې له اقتصادي ستونزو سره مخ ده او تمه لري چې په دې ناوړه شرایطو کې ملګري ملتونه ورسره مرسته وکړي.
له ملګرو ملتونو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي. موږ ماشومان لرو او د هغوی اړتیاوې نشو ور پوره کولی. اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی، ګراني ده، د کور کراوې نشو ور کولی. رسیدګي کړل
له نړیوالې ټولنې څخه د کډوالو مرستې غوښتنه په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په روان زیږدیز کال کې په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په دریو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له نړیوالې ټولنې د 613 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې غوښتنه کړې. د دې کمشنری ویاندي شیبا مانتو د دې طرحې جزئیات د سه شنبې په ورځ په جنیوا کې له خبریالانو سره شریک کړل او په دې طرحه کې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتل شوي چې له افغان کډوالو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. له غوښتل شوې مرستې څخه به 8.9 میلیونه کډوال مستفید شي، چې په هغوی کې 15.2 میلیونه هغه افغان کډوال دي او له شوې مرستو څخه به یوه اندازه د دغو کډوالو کوربه هیوادونو ته ورکړل شي تر څو دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي. ناهید سادات بل افغان میرمن چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنې ترڅنګ له هغوی غواړي چې په دغه هیواد کې میشت بې برخلیک افغان کډوال یو امن هیواد کې ځای پر ځای کړي.
ما از جامعه جهانی خواهان ازی هستیم که
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د یو این ایچ سی آر له لارې له موږ سره مرسته وکړي، خو کله چې مرسته کوي نو څار دې هم وکړي چې آیا دا مرستې کډوالو ته رسیږي که نه، ځکه کال کېږي چې موږ پاکستان ته راغلي یو خو موږ سره مرستې نه دي شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې په 2022 میلادي کال کې دوی د ورته مرستې غوښتنه کړې وه، خو له غوښتل شوې مرستې یوازې 25% هغه د دوی په واک کې ورکړ شو، او له 602 میلیونه غوښتل شوې مرستې دوی 321 میلیونه ترلاسه کړه. د دې کمیشنری په اعلامیه کې ویل شوی چې لښته نیمګړتیاو سره سره دوی توانېدلې چې د سیمې په هیوادونو کې لګڼو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له کوربه هیوادونو سره هم مرسته وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اورزګان ولایت یو شمیر بزګران وایي چې سکل د ورښتونو نشټوالي ډیر اندېښمن کړي دي. دوی ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت نږدې د ټولو خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دی، او د دوی په وینا که ورښتونه ونشي نو وچکالي به سکل تر نورو کلونو زیات خلک زیانمن کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر د 2020 کال په لومړیو کلونو کې له 3.4 میلیون تنو څخه په 2022 کال کې 4.4 میلیون تنو او اوس 28.3 میلیون وګړو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه د یو بشري ناورین خبرداری ورکوي. د دې ولایت خلک وایي که سږ کال نور ورښتونه ونسي او حالات داسې دوام وکړي نو ویرسته چې روان کال به ګڼ خلک د لوږې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خلک وایي ټول عاید یې له کرنې او مالداري څخه دي، خو وایي که اوبه نه وي نو د دوی کرنه او مالداري هم ورسره له منځه ځي. په تېر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له امله سږ کال د اوبو سرچینې کمې سوې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي غلام رسول 12 جریبه ځمکه لري او پالنه د خپلو 4 نورو ورونو سره یو ځای کوي. نوموړي وایي په کورنۍ کې 23 تنه دي او د ټولو سترګې د دغه 12 جریبه ځمکې حاصلو ته دي او نور هیڅ ګټه نه لري. دی وایي همدا اوس د ترینکوټ په سیند کې اوبه تر نیمایي زیاتې کمې سوي او ورښتونه نسته، او په خبره یې که حالات دغه ډول دوام وکړي نو ویرسته چې شنه غنم به یې په ځمکو کې وچ سي.
سږ کال د اوبه پر کمېدو دي، موږ ډېر ورسره په اندېښنه کې یو. د خدای کارونه جلا دي، بندګي چې دا موږ ری ورته اوس موږ دغه د شنو کښتو ته اوس موږ ورختای چې دا به نه ورسېږي. ولې اوبه اوس په رود کې یوه واله اوبه نشته، په دغه رود کې چې پخوا به د دې رود هېڅوک پرې وتای نو سدی به ډک وو. سل په سله کې د لوږې سره مخامخ دي، نو چې نه وي اوس وروره خلک ګرده ستړي دي، وروره نه چاته امید پیدا کېږي چې سره یو کار ځینې واخلي. نو ګرده خلک مخلوق ګرده هغه ستړي دي، در بدره دي. یو سړی همداسې نشته چې وروره د ده یو کار برابر وي، دا نور بس یو شی ځینې واخلي، یا په قرض یا په یو رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی، او دی هم د اوبو کمښت او د ورښتونو نشتوالي د نورو بزګرانو او خلکو په څیر خپل راتلونکي ته زیات اندېښمن کړی دی.
اوس موږ خلک وروره ګرده دغه غریب کار خلک دي، یا د مځکې د لارې او د مالداري د دغه مالداري خو هم پر دغه کښت ولاړه ده. نو چې کښت د مابینه ولاړې، مالداري هم د مابینه ګونې تللې ده. نو خلک د ستونزو سره مخ دي وروره. نو د لورې سره خو وروره سل په سل کې مخ دي. نو احتیاج دي وروره، نړیوالو ته وروره مرستو ته اړتیا لري وروره، هر چېته لاس په ګروان دي. نو
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو تر څنګ د نړیوالو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغه د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالۍ خبر ورکوي. د وایي په سیمه کې اوس د نورو بزګرانو سره په وار پر خپل ځمکو به لګوي. نوراغه له دولت غوښتنه کوي چې بندونه دې ورته جوړ کړي څو د تل لپاره د اوبو خاوندان سي.
بزګر یم، کښتونه مې کرلې دي، وزه یادامه موږ اوبه داسې په مشکل دي وروره چې وزه یادامه موږ په وار لګوو. نو د اوبو د خواته ډېر دغه مشکل دی. نو دا غوښتنه ده چې وروره یو بند موږ ته جوړ شي، یو دغه د اوبو غم وخوري، او که دا نه نو موږ ډېر سخت په تکلیف یو مره د وچکالۍ د امله سه. موږ کښت خو نو داسې په ازاوي برمي مې له کار نه کوي وروره، خو د برمو د خواته له ډېر مشکل دی. نو موږ ډېر په تکلیف یو چې دغه یو غم ونه خوري، نو بره موږ مجبور یو خو نه روزانه سته نه بل شی سته. دغه یو کښت مې دی چې هغه هم وچ شي نو بلند موږ کار خلاص.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي اداره یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړنیو کې 3.4 میلیونه تنه وو او په 2022 کال کې 3.4 میلیونه تنه ته رسېدلی دی او زیاتوي چې دا شمېره اوس 3.3 میلیونه وګړو ته رسېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغۍ دغې ادارې د مرستندوی ادارو او له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول سي.
د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه او ورپسې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پاکستان پولیسو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان له کوره بهر د هغه له پلویانو سره شخړه وکړه. پولیس هلته د دې لپاره ورغلی و چې د اپوزیسیون دا یو اویا کلن مشر د اختلاس په تور ونیسي او بیا یې د اونۍ په پای کې محکمې ته حاضر کړي. پولیسو په لاهور کې د خان د کور مخې ته د هغه پر پلویانو اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه او د خان پلویانو پر پولیسو د ډبرو او خښتو ګزارونه وکړل.
راپورونه وایي د عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې د عمران خان 15 پلویانو او په لسګونه پولیس ټپیان شوي دي. د تحریک انصاف ګوند پلویانو په ټویټر کې ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې پولیس د دې ګوند د غړیو د نیولو او ډبولو په حال کې ښکاري. د مارچ میاشتې پر 8 هم د لاهور په زمان پارک کې د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ همداسې شخړې شوي وې. عمران خان ته امر شوی چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د قاضي په وړاندې حاضر شي او د هغو تورونو په باب ځواب ووایي چې په غیر قانوني ډول د دولتي توفو د خرڅلاو په اړه دي. ویل شوي عمران خان د خپلې واکمنۍ پر مهال قیمتي توفې ترلاسه کړي او بیا یې په غیر قانوني ډول خرڅې کړي. دغه راز خپل شتمنی هم پټ ساتلې ده. عمران خان چې د اپریل میاشتې په وروستیو کې د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې تر اخیستو وروسته له واکه لرې کړی شو، ادعا کوي پر ده د تروریزم په ګډون لګول شوي تورونه د ده د ځایناستې شهباز شریف د حکومت لخوا یوه توطیه ده. د اسلام آباد د پولیسو مرستیال مشر شهزاد بخاري ویلي موږ عمران خان د محکمې له حکم سره سم نیسو. شاه محمود قریشی چې د عمران خان په حکومت کې د بهرنوی چارو وزیر په توګه دنده ترسره کړې او د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ غړی دی ویلي حکومت د عمران خان کور ته د پولیسو په لیږلو سره قانون او نظم ګډوډ کړی دی. عمران خان په خپل کور کې دننه د ټویټر لالارې له خپل پلویانو وغوښتل کدی وهم نیول شي دوی دې خپل مبارزه روانه ساتي.
پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر.
پولیس ازما د نیولو لپاره راغلی. د دوی دا فکر دی کہ عمران خان زندان ته ولاړ سی دا ملت په ویده سی. تاسو به دوی غلط ثابتوي، تاسو به دا ثابتوي یو ژوندۍ ملت یاست، تاسو به دا ثابتوي چې دا ملت به له عمران خان څخه پرته هم هڅه کوي او د غلو یا د دې واحد سړي پرېکړه نه مني.
د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې پرون سه شنبې محکمې پرېکړه وکړه چې عمران خان دې د مارچ تر 14 پورې نه نیول کیږي. د عمران خان وکیل ویلی و چې د امنیتي خطر له وجې موکل محکمو ته نشي حاضرېدلی. د سه شنبې په ورځ حکومت د اختلاس د مخنیوي لپاره دولتي چارواکي د قدرت پر مهال د ارزښتمنو دولتي ډالیو له ساتلو منع کړل. د دې بندیز له مخې د صدر اعظم په ګډون هیڅ دولتي چارواکی نشي کولی یوه ډالۍ چې ارزښت یې تر $300 زیات وي وساتي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي. نه پوهېږم څه دپاره راځي. خالي راسې ورځ تېره کړي، نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانو ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچې کې تقریبا 300 گولی 500 گولی لکلی ہے، شل گولی لکلی ہے، دیا لس گولی یا دو لس گولی ورکی نورا تیرا اوباسی شنیانا موادی شل غلطی اته لس غلطی دوه یوس غلطی دغه څه لیکل سوي دی دی لس غلطی اته غلطی ورکه تیر او باسي نو نه پیغام دا څه دی پاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي چې ورته ووایو نسته مواد لس سوي دی کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي دا ځان دې پاره مکلمت کوي ځان دې پاره کوي باید
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سڑی مسجد آزادی راڈیو ٹول کارکون کی اور دن کی مل آزادی راڈیو سے خڈیر منانا کو سیدھا سخبرونی جوڑی نو بس ان شاء اللہ دلی پیلمن کم بس نالگی خلق دی نالگی شنگون شروع دا نو ان شاء اللہ کارون شروع دی بس چاش کال ڈیر خوشحال ان شاء اللہ برامن سے اللہ پاک مو وسط السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکم هلمند کې د ګلونو مینوال کم شوي
په پښتونونو کسانو د خپل ګلونو د ځنا ته د شایسته په دغه ګلانو څخه استفاده کول
په دې ترس کې دا مسله راسپړ
ګل د خلا سمبول دی خلا د ادبیاتو روح دی
د همین جلالزی شعر لرو
زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم ته چیرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړم
ریحان بابرای هم غزل لري
دی غم د کویلې لغره را غلی مرغلری پستر گو کې می وشک زلبلان دی ګرزوم
د کندهار مجله یو چل بیا منسمه چاپیشي
د سیاست د بدلون سره به خامخا یو د سیو دوی درې میاشتې تعلق په چراغلی
او دا به هم واوري
افغانستان از ا سایلنت نیشن نو میوزیک از الاود ان افغانستان
افغانستان خاموش ملت دی هلته موزیک ته اجازه نشته
ګلونه په ادب او هنر کې له پیړیو پیړیو راهیسې خپل سیمبولیک نقش ادا کوي ګلونه په ادبیاتو کې د داسې وسیلې پیس پیژندل کیږي چې خبرې نه کوي خو هم مننه کوي هم بخښنه غواړي ګلونه هم د مینې سیمبولونه دي هم د دوستۍ هم د شایست هم د روغتیا او هم د مرګ ګل د پاک لمنې نقش هم ده او د هیلې او آزادۍ سیمبول هم په ادبیاتو کې د ګل دغه پراخ حضور پاره مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی دی مخکې تر دې چې د ښاغلي منلی نظر له تاسو سره شریک کړم هلمند ته به مخه کړو د افغانستان په دې تر ټولو لوی ولایت کې د ګلانو او نیالګیو کاروباریان د پسرلي په دې درشل کې وایي چې پیرودونکي کم شوي دي تفصیل له بصیر الحق عادل پراپور کې
د پسرلی پراتلو سره د افغانستان په ډیری سیمو کې د چاپیریال او کورونو دننه د ښکلا لپاره خلک میولرونکي نیالګي او ډول ډول ګلان اخلي خو په هلمند کې د تازه ګلانو او نیالګیو کاروباریان وایي سږ کال پیرودونکي کم دي له دې ډلې شیراغا ازادي راډیو ته وویل
اوس پینا خو دریو ګلاب تیر بل شی لیست خاص نه وړي خلک لیمبو نارنج وو یغلتوس درسته دغه سیده څنګه څه درسته خو نور نه الخانیم بزنګ وسرسته نسب پلان سشکار به هیڅ عاید نسته کې وړي نه دي خلک اقتصاد ډېر کمزوري دي وړي نه او بل شان هم یخو غلي دي
دا چې ولی په هلمند کې د ګولانو او نیالګیو اخیستل کم شوي هلمندیانې لامل اقتصادي ستونزې ګڼي د هلمند یو تن اوسیدونکي لال محمد صفا ازادي رادیو ته ویل
په پخوا په پاتره کې دا وایي د شایسته لپاره د تر د شایسته لپاره د ګولانو څخه استفاده کړل لو هم دا شتمنو کسانو د خپل کورونو د ځنه ته د شایسته لپاره د ګولانو څخه استفاده کول خو متاسفانه د پخوا په شان باندې خلکو اقتصادي وضعیت پر غاله باندې پاتې نه دي اقتصادي وضعیت کمزوري شوی دي خلک پیسې نه لري او د دې پر ځای باندې چې پر طبي ګولانو باندې پیسې مصرف کړي بیا مستوي ګولان ارزانه ورته مې جوړ د غوښتنې استفاده کوي
په هلمند کې د طالبانو د کرنې ریاست په یو خبره کړې اعلامیه کې د یاد ریاست د مسؤل مولوي نظر محمد صدیقی په حواله لیکلي سکال به هلمند کې پر خلکو یو لک او څلوېښت زر میوه لرونکي او بې میوې نیالګي وویشل شي چې پکې زینتي بوټي او ګلان هم شامل دي د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېری خلک وزګاره شوي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم په مشکل سره پوره کوي په دې سره ډېری هغوی چې آزاد کاروبار یې کاوه هم زیانمن شوي دي او پخوانی بازار نه دی ورپاتې چې د ګلانو او نیالګیو پیرودونکي هم ترې بچ نه دي پاتې
د استاد شمس الدین مجروح یو بیت دی، د نرگس لستر گجار شم په گلزار کې هر څه ویني چاته نه وای حالونه. ګلونه د افغانستان په ادبیاتو کې او د ټولې نړۍ په ادبیاتو کې مهم نقش لري. کوم شعرونه چې بشر ته د لرغوني یونان له زمانې پاتې دي په هغو کې هم ګل مهم دی. په لرغوني یونان کې ګل د ژوند او زیژون نقش ده. ګلونه په هغه وخت خدای ګورو ته قرباني کېدل، هم په یونانیانو په ودونو کې ګلونه ورسره اخیستل، هم به یې د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ګلان ورسره وړل. ګلان په ځانګړي ډول په شعر کې ډېر یادی شي. علت یې څه دی؟ د استاد نجیب منلی نظر مې اخیستی.
ګلان خو په خپله د ښکلا سمبول دی او په همدې خاطر په شعر کې ډېر نقش لري. دا چې ګلان ولې د ښکلا سمبول دی دې باندې هم خبرې کېدلی شي. ګل په طبیعت کې د دې لپاره جوړ شوی دی چې حشرات جذب کړي تر څو چې ګرداشن وي، نو د کشش یو عنصر پکې شته او دا کشش د ښکلا تعبیر دی.
یعنی تاسو ویل چې کشش پکې شته، یو وخت کې چېرته څوک توجه وکړي ګل هم باسره حسته څه ویل لري او هم شامه حسته څه وایي. فکر نه کوي چې دوه مهم حواس چې د انسان له ګل سره مصروفي شي دا هم ممکن له دې سره مرسته وکړي چې ادبیاتو ته راشي؟
دا هم پکې نقش لري. درې حواس ادبیاتو کې ډېر کارول کېږي، شامه حس، بصره حس او سامعه حس.
خو البته له ګل سره سامعه حس نشته، خو بیا کله چې نور
سامعه حس نشته مګر شامه حس او بصره حس دواړه پکې شته.
او بخشی یعنی دا سامع حس هم پر یو شکل باندې بیرته له ګل سره راتلی شي، ځکه له ګل سره بیا بیرته بلبل یادوي، له ګل سره بیرته مرغان یادوي.
دا یو توجیه کېدلی شي. د ګل سره بلبل او مرغان هم یادوي، درې واړه حواس
کې راځي. ګل یو بل شی هم لري، رنګونه لري، ډول ډول رنګونه. فکر نه کوي چې په پخوانی زمانه کې رنګ که څه هم اوس هم په ادبیاتو کې ډېر مهم شی دی، لیکن په پخوانی زمانه کې ډول ډول رنګونه د دې باعث شوي دي چې انسان جذب کړي.
دلته دوه شیان دي، کنه یو رنګرنګي ده، بل د ګل موزونوالی دی. ګل ته چې لارې خونه وګوري هماغه یو ګل دی، هم یو کیفیت دی چې تعمیر کې بشپړوي. دا تقارن په ریاضي کې ورته وایي چې لارې خونه یو شان ښکاري.
استاد منل، دلته بیا په عین وخت کې هغه یو فلسفه ده چې انسان په یوه ورکه پسې ګرځي. فکر نه کوي چې دا د ګل تاو را تاو پاڼې هم انسان کنج کاوه کوي او د یوې پټې د موندلو له خاطر هم ګل ادبیاتو ته ډېر راغلی وي؟
نه پوهېږم، کوم چې ګل تاو را تاو پاڼې به دومره مهم یا به نه وي، ځکه چې ساده ګلان هم هماغه عمره کشش لري. هغه ګلان تاو را تاو پاڼې نه لري، هغه هماغه عمره کشش لري. هغه ګلان چې درې پاڼې لري هم اما عمره کشش لري. د تقرن مسله چې ټول دار خونه یو شان دی، دا زما په نظر باندې مهمه ده. تناسب مهم دی، رنګارنګي مهمه ده. یعنی هم رنګارنګي لري هم وحدت لري.
دا بل اړخه ګل په عین وخت کې البته ځینې ګلان تضاد لري، مثلا ازغه او ګل. څه فکر کوئ چې په عین وخت کې ادبیاتو کې دا اړخ هم مهم دی؟
دا اړخ هم مهم دی. ازغه د ګل سره تړلی دی، د شعر دی چې وایي چې له خاخ سره وفاقه په تصور کې لا تر ګوره یې میندې ګل په خار ده. د ګل سره یو بل شی هم چې تړلی دی او ښکلا یو ډول تعبیروي، هغه د دې لنډمهالیتوب دی. ګل ډېر زر رژېږي، زر د منځه تلونکی دی، د بې بقایي او د فنا کېدلو سمبول هم دی.
خو بیا په عین وخت کې ګل عجیب غریب سمبولونه لري. له ډېر پخوا زمانې راهیسې، د لرغوني یونان له زمانې راهیسې ګل د مرګ سمبول هم دی. سپین ګلونه او بیا کلتورونو ته کرا شو، ګل بیلابیل معناوي لري. مثلا زیړ ګل په افغانستان کې په یو کلتور کې د ناوې په جامو کې څوک زیړ ګل نشتی، او بیا په ورته وخت کې چې کله مسافر له کوره وځي و په مخ د زیړی ګلونه. یعنی په یو کلتور کې هم بیلابیل معناوي خپلوي. څنګه؟
بالکل، ګل بیل ارکونه او بیل رنګونه بیلابیل معناوي لري. او په یو کلتور کې ګل بیلابیل ارکونه کېدای شي بیلابیل معناوي پیدا کړي، او کېدای شي چې لکه سرخ ورشي.
لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه، یعنی ګل د انسان د ژوند آغاز او انجام دواړه رانغاړي. یعنی د مرګ کې هم له ګلانو استفاده کوي او له پیدا کېدو هم په وخت کې هم له ګلانو نه کار اخلي، او د ناوې په غاړه کې یا د زوم په غاړه کې هم ممکن ګلان څوکور واچوي او یا یې په ویشتانو کې ګل وټومبي. او یو بل شی دا چې په ټولو ادبیاتو کې ګل څرنګه نقش پیدا کړی دی، هم په اروپا کې، هم په آسیا کې، هم په جنوب امریکا کې، او په منځني ختیځ کې، په ټولو کې.
او همدغه د کشش سمبول د چې د ګل په اهمیت کې ډېر لوی نقش لري. نو دا شی جهاني دی، د یو فرهنګ په یو سیم پورې تړلی دی. په هر ځای کې ګلاب شته، په هر ځای کې ګلان د حشرې ځان ته جذبوي،
د ګل د جالبواله ممکن په دې کې وي چې له پخوانو سمانو تر اوسه پورې له ادبیات ډېر شان غورځېدلي دي. یو شی یو وخت مطرح و، لکه د خواږه شیان چې ځینې په شعرونو کې ځای شوي دي و بیا بېرته غورځېدلي دي و. لیکن ګل هغه شی دی چې دغه ننم چې له تاسو سره زه خبرې کوم لا هم هماغه معتبر نقش په ادبیاتو کې لري.
ګل د ښکلا سمبول دی، او ښکلا د ادبیاتو روح دی. نو په دې خاطر ګل چې په هیڅ وخت کې د ادبیات نه لوېږي، ګل به هغه وخت ادبیات نه لوېږي چې د ښکلا سمبول پاتې نه شي. د ښکلا کوم تعبیر چې موږ لرو، چې هغه موضوعواله دی، هغه نادروالی دی، هغه یو رنګوالی دی، دا د ټول هغه څه دي چې په ګل کې په یو ځای پیدا کولی شو. نو په دې خاطر کوم چې ګل د ښکلا سمبول دی، د ادبیت سره تړلی دی.
له ښاغلي منلي مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه، شعرونه لرو، خو ګلونه هم دومره بس دي. په دې شعرونو کې ګلونه نه دي ځای شوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
مخکې تر دې چې حمیم جلالزی څخه د دې یو غزل سره واورو، د شعر په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي، همدا خپل شعر ده، او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول. د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه د ژبې په قالب کې ځای ول او ژبه ورته پیدا کول، دا شیان دي. خو په ټولنیزو علومو کې یوه دغه دا ځانګړنه دا ده چې دلته نه کوم شی مطلق ردېدای شي او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل. ور دغه د عربو په اصطلاح باندې جامع او معنی تعریف ورته ډېر سنځمن د شی ته پیدا سي من جمله شعر ته. او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیم او یو سیال مفهوم ده، ځکه دا بیخی دی هر چا تر تجربه پوری زنگره دار سکر سخ پل تجربه و خلا خستانه لری. ایما په نظر شعر ما غدی احساسات و بیان ده خود زبای هم طبعا مهمه ده. مثلا کسوک و کولای سیسی لده پلو دی انسان لاغا تولنیز بنسیتیز احساسون سی بولی، لکه مثلا ویر و غم و عصبانیت و خوخی و انتظار و اعتماد و داست دو سی که مثلا داسې کوم یو بیان کې سلادي بیان سره توپیر ولري، خیال پردازی کې سوی عاطفه راو پاروي، نو دا په شعر بدلیږي. یا مثلا خپل دغه احساس د مخاطب سره په غیر معمولی بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای شي. غیر معمولی منظور مې دا ده چې ژبه یې غیر معمولی وي. زه فکر کوم چې شعر له یوې تجربه او یا ځانګړې عاطفي غبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي پوهاوي راټوکولو ته وایي، یا پوهاوي څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو له عادي خبرو سره یې توپیر په ژبه کې ده، او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړي وي.
اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
چې د خپل زړه له درزیدو سره حساب دې کړم، پو د ساعت د عقربې په اضطراب دې کړم، که ته را نشې نو مانا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب دې کړم. عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، د بې سواد سړي کور کې پروت کتاب دې کړم. زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، ته چیرته سوال د امتحان یې چې ځواب دې کړم. چشوی مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، چشوی مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، د زندانی غوندې احساس کوم خراب دې کړم. ته مې همیمه زندګي کې بې دلیله اوسه، ته مې همیمه زندګي کې بې دلیله اوسه، لاره خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دې کړم.
حمیم جلال زی مننه چې خپل شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولې وو. اوس هم د غوره شعرونو د ویبپاڼې د 2002 کال د جایزې د یو ګټونکي شاعر خالد ریحان ببری یو غزل.
وربل تدی مینی هلی تان دی گرزوام، پا گرت که در تتکی سری سرسان دی گرزوام، بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپ قبر، بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپ قبر، جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام، گلی می بی حساب دی پستونی که تربتی پا شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام، دی غم د کویلی لغره را غلی مرغلری پسترگو که می وشک زلبلان دی گرزوام، دی المر خسن شغلی دی پا غزل که زنگوام، پا خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام، دی زرا ولی می غرز خدای دی خیر که ببرایا، تصویر دی وحشت کسیو که لوران دی گرزوام.
لریحان ببری مننه چې ازادي راډیوي مجلې ته دا شعر را لېږلی و.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
د غزنی په اطلاعات فرهنګ ریاست کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په خاطر سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترڅنګ یو شمېر شاعرانو، لیکوالو او د پانتون استادانو ګډون کړی و. د سیمینار ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان معنوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کب میاشتې شلمه په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ، خو د کب میاشتې په 22 نیټه د دغه ورځې په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی و. دوی د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو په رول علمي او معلوماتي ویناوې وکړې. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نصار د سیمینار په څنډه کې ازادي رادیو ته وویل د سیمینار د جوړولو اصلي مخامه په هوای تاریخي او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه و.
یو علمی سیمینار دی چې د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګه د خلکو د همکارۍ په اړه و. په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پوهنتون همدارنګه د نورو خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې جوړ شوی و. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ ورپیژني، خو تر څنګ یې دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان یې لیدو ته راځي او له دې سره یې حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسیږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کمالزی وویل د سیلانیانو له راتګ سره چې هغوی په دې ټولنه کې ګرځي سفرونه کوي، هغوی عملا دلته څه پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیاته مثبته اغیزه کوي.
د سره بل برخه یې هغه دا ده چې سیلانیان چې کله یو هیواد ته داخلیږي د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلي، شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت تقاضا هم پیدا کېدلی شي او یو ډول دې ته بازاریابي هم کېدلی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان مانوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدې لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
په غزنی کې د طالبانو په وینا یو شمېر مخکې رغېدلي تاریخي ځایونه بیا رغېدل غواړي. په دې ښار کې نږدې سل تاریخي ځایونه له 2013 کال را په دې خوا رغول شوي دي چې ځینې یې بیرته باید ترمیم شي. په غزني کې لیکوال وحید الله جمعه ساده ازادي راډیو ته وویل چې چارواکي باید تاریخي ځایونو ته توجه زیاته کړي.
په غزني کې ډېرې تاریخي سیمې دي چې رښتیا هم د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي. د غیلې جملې یو د غزني زوړ ښار ده چې تقریبا 6 برجونه لري. د غیلې جملې څخه ډېرې ړنګې شوې دي او ډېرې ړنګېدو په حال کې دي چې د حکومت ورته جدي پاملرنه غواړو. دغه سیمې که چېرته همدغه صفات سي دا به د وخت په تېرېدو سره له خاورو سره خاورې کېږي او بل هغه تاریخي ارزښت چې دغه سیمه لري دا به هم له منځه تللی وي.
له غزني به کندهار ته مخه کړو. هلته طالبان یو ځل بیا د کندهار مجله په منظم ډول چاپوي. یو ځل بیا مې ځکه وویل چې دا مجله له 1990 کال راهیسې پرله پسې چاپېده چې بیا د ببر کارمل د واکمنۍ په وخت ودرېده او تر هغو نه خپرېده چې طالبان واکمنان شول. بیا د جمهوریت په کلونو کې کندهار مجله منظمه چاپېده. د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته چې په افغانستان کې د نیا د افغانستان د آزادو رسنیو د بنسټ په وینا اکثر چاپي خپرونې بندې شوې دي، د کندهار مجله چاپي شي. د دې مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې معلومات وغوښتل چې څرنګه د کندهار مجله منظمه چاپي شي که کله کله.
د اسلامي امارت له راتګ سره سمدستي مجله فعال وه، هیڅ ستونزه نه ده پیدا کړې. البته د سیاست له بدلون سره به خامخا یو داسې یو دوې درې میاشتې بې تعلق پکې راغلی وي، خو په 1401 کې بیا چې دغه تقریبا وروستنۍ میاشته په دغه ټول کال کې دا مجله په منظمه توګه باندې چاپ شوې ده، کومه ستونزه نه ده درلودلې.
مولوي صاحب غیاث، په دې مجله کې کوم مطالب تاسو خپروئ؟
د کندهار مجله چې په کومه اراده باندې استاد محمود ولی زلمی تاسیس کړی ده، تقریبا هماغه اراده یې تر اوسه پورې په زیاته پیشدي سره ساتل شوې ده. هغه اراده ادبی ټولنیزه تاریخي مجله ده. اوس چې زه کله په 1400 کال د جوزا په لومړۍ ورځ باندې د کندهار مجلې مدیر شوم، نو حالاتو ته په کتو سره د اقتصاد مضمون چې اوس موږ تاسو ډېره ورته اړتیا لرو، د اقتصادي مضامینو ته دغه یو اقتصادي د اقتصاد اړوند مضامین ما ور اضافه کړي دي. تقریبا د مجلې له پیله بیا تر اوسه پورې په هغه نورو ګڼو کې اقتصادي لیکنې هیڅ نه وې، یعنې په هیڅ ګڼه کې به هم نه وې، خو موږ د وخت په کتو سره اقتصادي مضامین ور اضافه کړی دي. د کندهار په مجله کې سیاسي لیکنې یا سیاسي مطالب ډیر کم تسترګو کیږي.
په دې مجله کې تاسو وایئ چې په خوانی سیستم روان ساتلی ده، په دې کې په خو د میرمن او نجونو لیکنې هم خپرې دي، نن سبا یې هم خپروي؟
هو، اوس هم زموږ په مجله کې د نس مبارخ خور په نامه باندې زموږ تاسو یو لیکواله ده، د هغې یو ژباړه ده پر اروپا د اسلام احسان، دغه پکې خپروو. که له دې بغیر که هر خور لیکنه راوړي هېڅ ستونزه نشته، ورته چاپوي، چاپ شوي هم دي.
یوازې په کندهار کې دي؟ یعنی دا مجله یوازې په کندهار کې خپروي که نورو ولایتونو ته هم لیشي؟
مرکز ته هم استو، خو نورو ولایتونو ته اوس د بعض مالي ستونزو له وجې د چاپ تعداد یو څه راکم ده، 300 ګڼې موږ چاپوو په دوه میاشت کې، نو یوازې محدودو کسانو ته په ولایتو کې چې هغه څوک د مجلو ډېر مینوال دي هغو ته رسېږي، خو ډېر عمومیت دکه نه لري. مالی مشکلات په عموم کې د افغانستان رسنۍ ټولې لري.
مولوی صاحب غیاس، په افغانستان کې چاپي خپرونې که مجلې دي که ورځپاڼې دي جریدې یا حتی کتابونه، په عامه کتابتونونو کې ډېر کله نه ځای پر ځای کیږي، او کله چې یو کتاب یا مجله په عامه کتابتونونو کې نه وي ممکن یو وخت ورک شي. فکر نه کوئ چې دا موضوع مهمه ده او د دې غم باید وخوري؟
ډېر پر ځای خبره ده، همداسې ده. دغه سموز د دې شهیدان یو کندهار مجله، حتی زموږ په عامه کتابتون کې لا هغه د څلوېښت او د پنځوس ګڼې همدلته لا نه پیدا کیږي په خپله د کندهار په عامه کتابتون کې. دغه دا همدا وجه ده چې د وخت مسؤلینو دې ټکي ته ډېره توجه نه ده کړې، نو دا ستونزه شوې ده. خو موږ الحمدلله چې څونه موږ ته مسؤلیت سپارل شوی ده، موږ یې د اطلاعات کلتور وزارت ته استو او عامه کتابتون ته اوږدو، او په کندهار کې سي علامه رشاد بابا کتابتون ده، او د کندهار پوهنتون کتابتون ده، د استاد روحیال کتابتون ده، او بعض نور کتابتونونه سي د هیواد په کچه باندې ملي او سیمه ییزه بڼه لري، هغو ته رسوو او انشاءالله العزیز ساتل کیږي.
یو بل شی چې په دنیا کې له ټکنالوژي سره بدلون پکې راغلی دا انټرنیټ ده. د انټرنیټ غم مو خوړلی دی او یا فکر هم پې کړی دی چې خپلې خپرونې باید د انټرنیټ له لارې هم خپرې کړي؟
په منظمه توګه باندې تر اوسه پورې موږ لا د انټرنیټ پر سایټو باندې خپل د مجلې ترتیب نه ده برابر کړی، خو انشاءالله العزیز په روان کال کې به مو لومړیتوب وي دې کار ته، ځکه اوس د ډېرو هېوادوالو حتی په خارجي هېوادو کې همدغه د خلک استفاده ځینې کوي. په پلان کې لرو انشاءالله العزیز د حمل په میاشت کې به وسایطو ته پورته کوو. خدای کول.
له مولوي غیاث څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د بلوڅو ملي ورځ ولمانځل شو. د بلوڅانو لوی برخه په بلوچستان، افغانستان او ایران کې ژوند کوي. ځینې بلوڅان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې څه کم 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوڅو شمیر پکې ښکاره محسوس دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډېر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوڅي خبرې کوي. بلوچستان په بلوچستان او برهایوی ژبو شخیشي. له تیرو و کلونو راهیسې بلوچستان خپله کلتوري ورځ لمانځي. د دوی په باور د مارچ په 2 د کلتوري ورځې له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم و رواجه بې خبره نه شي پاتې، او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوڅان په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه بولي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي، او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور
تاریخ ژبی او دودونو پر ځای پته کېدل دي. خو په افغانستان کې میشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوڅان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوڅان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي، بلوڅان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوڅان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوڅ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی. او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دي، له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته دا د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل ته هم ورسوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په لسکونو ځوانان له افغانستانه بهر د موسیقي د زده کولو هڅو ته دوام ورکوي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد سرمستی لمندی چې یو ورځ بیرته په افغانستان کې د موسیقي شرنګ د خلکو تر غوږو سي جزئیات پراپور کړي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ 85 هنرمندو د پرتګال په شمال کې د بنګا په ښار کې نوې ژوند پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په 2013 کال کې په کابل کې احمد سرمست تاسیس کړ او کله چې طالبان د دویم ځل لپاره په کابل واکمنان شول، سرمست او د موسیقي ډله له افغانستانه ووتله. خغلی سرمست فرانس پریس اژانس ته وویل د موسیقي غلي کول د یو نسل د کلتور وجنه ده.
No music is allowed in Afghanistan.
افغانستان خاموش ملت دی، هلته موزیک ته اجازه نشته. افغانان د موزیک له ټولو حقونو منې شوی دی، د موزیک د اوریدو له حقه، د زده کړې له حقه، د غږولو له حقه، د موزیک په پنځولو کې د برخې اخیستنې له حقه، او افغان هنرمندان له دې حق هم محروم شوي چې له ټولنې سره خپل موزیک شریک کړي. هغوی هم نه پریښودل کیږي چې د موزیک له لارې ژوند وکړي. دغه علت دی چې موږ له افغانستانه ووتلو، په دې هیله چې خپلې ټولنې ته دا زمینه برابره کړو چې خپلو هیلو ته په راتلونکي کې ورسیږي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړی رامس هیلمن دی چې یو ورځ به بیرته افغانستان ته ځي. د په پرتګال کې فرانس پریس اژانس ته وویل
موږ هیله لرو چې موږ به یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شو، افغانستان ته، او دا به ښکاره کړو چې زموږ موزیک لا هم نه دی مړ شوی.
د ملي انسټیټیوټ غړي شګوفه هم په دې باور ده چې د افغانستان د موسیقي د حفاظت هڅې کوي.
when the Taliban took the Kabul, the situation was really bad.
کله چې طالبانو کابل ونیو حالت ډیر خراب وو. لومړی تصویر چې زما ذهن ته راغی هغه داو چې زبا خونځی ته نشم تللی، زبا نور میوزیک نشم کولی. تاسو په هی گیزه چې کلا میوزیک غوم د ډیر خوندیتوب احساس کوم. لومړی علت چې زه افغانستان وتم داو چې ځان وساتم، او بل علت داو چې د افغانستان میوزیک خوندی کړم.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2013 کال کې د پولارد نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د پولارد جایزه په سویډن کې ورکول کیږي چې د اروپا د موسیقي یو ډیره معتبره جایزه ده، او په نړیواله کچه دې ته حتی ځینې یو ډول د موسیقي د نوبل جایزه وایي.
افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړیو د نغمه د پرتګال په براګا ښار کې د مارچ په 14 شخوله، لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، د ډلې د پولار نړیواله جایزه اخیستې ده. د دې جایزې بنسټ په 1998 کال کې د پاپ موسیقي سرلاري سټینګ اندرسن کېښود. اندرسن چې له نن 25 کال مخکې مړ شو، د موسیقي لیکوال وو او د سویډن د پاپ موسیقي داسې استاد وو چې د غرب په موسیقي کې یو منلی او پیشندل شوی چیره ده. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا پروګرام مو هم دومره و. زه احمد چې پر تاسو اجازه غواړم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
مر گیا شیر اس مت کر
Thank you.